ستړي مشي د مشال ریډیو ده د پیندو بجو د دې خبري غړې د قرب په هيس زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا اسد او ټکنیکی همکار علي محمود سلامونه او لیکي شلي ومنه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د پاکستانی وزیر اعظم د شرکت د موضوع ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو. افغانستان، نړۍ او سیممو هم په پام کې ده. خول خبرونه د فرخندا اسد نه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانی مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر سلويخت پورې کسان ژوبل هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دي. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دي او په اړه یې خپل غم راضي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید الراد الحسین بیا وای کچری پر روختون دغه برید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیه کمانډان وای ک امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شو د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق ته خبره پرون مخام په کندهار کې دیوي خبري غونډه په وخت وکړه.
د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومه کورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو چار وخت هغه را مرکزی موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروسته پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري ښایي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکاخلو نه بنو ته روان وو چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. په پیښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلې. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو لپاره د یونیسف مشر ډاکټر جوهر بیا وایي له دې نوي کیس سره په پاکستان کې د پولیو شمیره 1.5 ته رسیدلې ده. ډاکټر جوهر وایي سږ کال زیاتو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو له وجې د تیر کال په نسبت دغه شمیره کمه شوې ده.
په قبایلی کې ایز اللہ تقریبا 1,00,000 مزید معشومان تا دونگا ایکسس شوی دے دی کمیونٹی بیس چکم ویکسینیشن دی دائیو فائدہ دامو شو چی معشومان پاتی شوی آغی پسی دا سلورم روز نوالی تر سوال لسم روز دا کیا انچی آغی پوری دونگا ٹیمان گرزی لگیا دی.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمیره 15 ته رسیدلې. په فاټا کې تر دې وخته 11 د پولیو کیسونه ریپورت شوي دي. نن د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خبري ایجنسۍ د باړي کامی او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک د خپل کورونو ته ستانه کړای شي، د باړي بازار او مهمې لارې دې پرانیستل شي او دوی له دې خپل حقونه ورکړل شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صوبو خبره واوري. نن مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت ډاکټر سیدالم مسعود ویل چې د اوبو او بجلی د معاملو غونټې مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دې لوی منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پامه غورځولې دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو، بیا د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر اویل چې د منسوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو غوښتنې او تجویزونه واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره خپل رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناس نشي ویل کېدی. په دغه هیواد کې چې 6 میلیونه آبادی لري، د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجې پرانستل شوي دي. 44 ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 160 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پیښور په وخت نن ماښام تر 9 بجو پورې بعد رای ورکولو مرکزونه پرانستي او له دغه عمل له پایته رسیدو له ګروسته به نتیجې هم اعلان شي. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولې دی. دا فیصله له هغې وروسته شوې چې په دغه ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان وژل شو او 3 نور ټپیان شول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې په فلسطینیانو لګول شوی، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، دغلته کاروبار کوونکي او د سکولونو ماشومان کولی شي زوړ ښار ته دننه شي. په الکسا جومات کې بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې او یا هم تر دې د پاخه عمر کسان به پکې برخه اخلي. پرون ناوخته په زوړ ښار کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان وژل او یوه ښځه او دغه شان یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړی انتقالول پرون تهران ته رسیدلی. دغه پیښې چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه، د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړپوړو چارواکي پرون د دغو وژل شوو 144 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسیږي. دا خبرونه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فرخنده اسد نمو خبرونه اوریدو. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د پاکستانی وزیر اعظم د ګډون په اړه پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي
دیکھے سکسیسفل نو چه ہندوستان باندې پریشر واشی چه نیگوسییشنز تر راشی اون آل دی ایشوز.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سکولونه ولې پنخه کیږي؟
دا چې سیمو کې چې الته کې کانفلیکټ زونز دی او دا غي کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوی دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغه دي، هغه سکولونه دي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپو وایي د صوبایي خود مختاری خوب مو لا پوره نه ده.
کاری داسې چې آغا کم اختیارات یا صوبایي خود مختاری چې کبا چې تمګوي آغا مونږ ته آغا شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږه جدوجہد کړو.
قبایلی سیمه، افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زمونږه د خبرونه تاسو د موږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې او هم اوریدلې شي. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه که تاسو غواړئ چې تاسو لمحه په لمحه او غړای په غړای د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي، موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شي. ورجو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د 13 میاشتې د 22 نیټې نه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د برخو اخیستو لپاره تللی و، د دورې مکملولو وروسته وطن ته راستون شوی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم د دورې په حقله څه نظر لري؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله پرې رپورټ برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل د امریکا دوره مکملول ورستو وطن ته راستون شوه دی. وزیر اعظم نواز شریف چې د ستمبر میاشتې د 22 نیټې نه د امریکا په سفر وو، د خپل دورې پر مهال د 13 میاشتې په 13 نیټه د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینانا علاوه په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیده کاته کړی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دورې په حقله څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د وزیر اعظم نواز نواز شریف د امریکا دوره هغه شان کامیاب نه و څومره چې اولستری توقعات لرل.
زما په خیال باندې یو خو دې دوره ته په امریکا یا په غربي وادونو په میډیا کې دومره زیات کوریج ملاو نشو. دیم خبره ده چې هغه صدا چې ملاقاتونه نه تل چې ګنې سړې وي چې هغه ملاقاتونه ډېر ګټور ثابت شي. بل دې چې کوم تقریر کو نو دلته چې ځنې خواو چې هغه کوم نقطې ورکړې وي نو هغه نقطې خو هغه بیان کړي خو له هغه نقطې څومره دنیا د لپاره قابل قبول وي. بل دا خبره وایي چې داغه په امریکا موجودګۍ کې د قدس دا واقع شو هغه باندې پاکستان یو واضح موقف راتلل پکارو. زما په خیال باندې د قدس دا واقع نه پس خدا دوره نور هم ناکام شو.
پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دوره په حق لوایي چې پاکستان خو کوششونه وکړل چې هند سره خپل شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي خو هند له خوا ورته ګټور جواب ورنکړی شو.
سافټ اپروچ کړي دي چې د معاملات لګ کول شي او خپل جواب چې ورکړنو هغه ټیک نو هغه وی وی چې سیل اف ټیررزم باندې خبرې وکاو او نور ورو اجنډا نشته. حالانکه ډېر کوشش کړي نو دې کې سکسسفل نو چې هندستان باندې پریشر واشي چې نیګوسییشن ستراشي اون اول دی ایشوز.
د یادونه دا چې د وزیر اعظم نواز شریف دورې پر مهال پاکستان د هندي مداخلت ثبوتونه د ملګری ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون سره هم شریک کړل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهوارۍ په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار ده چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. په دې هکله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین راکړي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوز یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنگیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوای دا موضوع باید په پره همغږي سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان له خوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر له خوا پر نیول یو اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پېښور اف آر سیمې یا نیمه قبایلي سیمو څخه د خالی په ورځ د نوې پولیو کیس مخې ته راتلو سره ملک کې د پولیو کیسونو شمیره شپږ دیرشو ته رسیدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې تر ډیره کچه بریالي شوې دي او د روان کال تر مې میاشت پورې به د پولیو جدا سیم ختمولو هڅې کوي. د زلاند یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د صحت قامی ادارې تر مخه د خالی پرواز د نیم قبایلی سیمې اف ار پیښور د اتلس میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروستو د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده، چې پکې پنځلس پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، یولس د قبایلی سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره دوه سوه لیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره شپږ دیرش تر کمه شوې ده، چې غټه وجه یې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلي کې دې ځل تقریبا ایک لاکھ مزید ماشومان ته دونه ایکسس شوې ده، او دا ماشومان چې څنګه رسائی بالکل ممکن نه و، اوس دا چې کم کمیونټي بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته څنګه رسائی شو. بل د کمیونټي بیس چې کم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي، هغه په سې د سلورم روز نوالی تر سوال لسم روز د کمپین چې هغه پوری زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نو موړي جا تکړه چې لسیتمبر تر مئی میاشتې پوری د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي، او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ٹرانسمیشن سیزن اولنے کیمپین سپٹمبر کیو شو، او دا روان دس تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کی گی، روان مئی 2016 پوری با میاشت با یوزل مهم چلی گی دا پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی ای یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي، او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
پشاور کې د دې فوکس چې راځي موږ ټام کوو، زموږ زیات کیسز هم د یونین کونسل ډی ټاون نه روان دي. د دې لپاره هم یو نوی سټریټیجی جوړ شو، او هغه دا ده چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز یې کوي.
د یونیسف او د ای پی ای په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې، او په کې ویلي په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلون راولي. د غونډې ګډونوال وویل په کار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم له وجې په ټولنه کې تفریق او د نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري؟ په دې موضوع د فرخند اسد دا رپورٹ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو اویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلې کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي، تاثر دا اخیستل کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی، او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی، هغه که دلته لکونو کان راسی آباد دی که نوی شهري هم دی، هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي، خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کېږي. او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼي دا نقصان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه د پاکستان نه او تښکاري، هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی. دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري، او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري. او دې شانته ایتکس چې کوم دی، ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو سکالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي، چې دا خبره مده زکه چې تبې بل طرف ته یو طرف ته بیا غبې مستور زو کې بیا هغه باندې په الزام لګیا چې دا به به حرمتي او شوا زمګه یا تواله دا او شو دا او شو خدا خبرې چې ټول دي کنه دا د هغه ور دي مطلب دی فکر ور دي
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا او خودل شي چې انسانيت څه شه دي او د یو بل انسان او ټولنې سره با څنګه ګړه کوي د تعلیمي او لسی چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن خېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي
ګورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي کې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې داراشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید ځان به یې وګڼي دا منطقي تور یو خپل نقطه نظر دی دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې چې وو یعنی اردو انګریزي او پښتو او چې کوم مقام قومي ژبې دی هغه کتابونه کې شته او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کېږي د مسافه په حواله مختلف فرقې دي نو یو کې فرقې نمائندگی شوې ده سنی دیوبندي کې دي زکولو د پالیسۍ زکولو اندازم غیر جمهوریت هم ده او دې سره سره غیر انساني هم ده
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وخودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت ته او د یو انسان سره خېګړه تر ټولو غوره کار دی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوی دي خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته زیان رسیدلی دی سیلون کې وای چې یوې خوا ته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانو استعمال کوي نو بلې خوا یې وسلوال په نخه کوي تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوې دي په دې کې همیشا ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي هغه سکولونه دي او په بعض سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي په سوات کې اولنی گزار چې دي نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي د منتدل ته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړ او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردې کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونو ټارګټ شو نو وس تر دې د مو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي 95% سکول کې د سره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې
د جګړې لامل په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیاي ادارې مشر نظام دا وړوای
قبایلی علاقہ کې تراګر راغی په پیلا واسي یو میټر ګټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وی او یو میټر نتی سنټر وو او جواز به ادا پېښ کولو چې د ګرل سکولونو د ازمون د کړ تر خلاف دی او د جنا کې راځي او د میټر نتی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حیی د جنا کې لويږي قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه د عمران کړل ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او 2 میٹرنیٹی سینٹر یا ہسپتالونه دوی کې وړاندې کړی وی پهلا مونږه ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو بیا چې کم فوج راغله تر زیات تر سکولونو او ہسپتالونو کې خپل پړاو واچول نو دا ډېر اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی
احمد شاه زیاتوی چې له بدمرغه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دی ساتل شوی
کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وای چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې ده، نو اسلام خدا وای چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومان ته بسنه وای، او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامي ورکرز پارټي صوبایي صدر شهاب الدین خټک وای،
دنیا کې د جنگ هم قوانین او د جیل وا کنونشن سیستم او کوم انټرنیشنل لاغا د هغه لاندې کړی دی چې بیا د بازي شونو ممانعت د کوم بیا د هغه څه اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو دوه معلومو فریقو ترمنځ وي پاره کې سیویل یا نبادي چې کومې دي د مسلمانو سره کې وي چې کوم فریقم دغه ودی نو هغه به د سیستم ته د جنگي پرم مرکز ناشي اسپیټال چې د هغه مشکوي سره کې دی ایمبولانس چې د هغه مشکوي په باک کې دی سیم کالج باندې بمباری مشکوي کې دی نو دغه خپل داري اصول چې دی هغه بالکل معلوم دي او زمين تقسیم کې خو یو څه د جنگ ان ډیفاینډ غونډه ده.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو او نړیوالې ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چیږي ولی زیاته چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود خلک وایي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي په مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانې ورکړل شي او د ماشو په ضد سپرې دې هم وکړی شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسې د جمرود خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثر شوي دي. په دې حقله د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي،
ما په خبره دوازل ملیریا تیر کړه اوس وفته محکمه تیر شوه بایوکس او مخکبه فلسفره مو دواړه قسمه ملجام شته وړ راوند.
او د جمرود سیمه او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کومه مریلیا چې دا کنه دغه نه بس شغه بیماری جوړه شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې تنظیم نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خوریدو په حق لوي
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي که کلینیک لته لاړ شي که هسپتال لته لاړ شي نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېر زیات ده چې بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خود ہم کم معاشے ہے انافرین ماسکیٹو چھو دے یہی اور اگے نوزوان بچاول دی اور دے پارا من کام تا نیٹو نہ ورکڑی دی مچردانے چھو دے یہی اور دین علاوہ من کلا کلا من سپریم کو اور دسرا دین علاوہ یو مشین دے اگے دا فوک اگے چھی یہی مشین اگے وجہ بنے من اگے یو دوه هغه سره مونږ کوو هغه سره دا شی مری وسره.
د خیبر جن سید جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړي شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن سی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسي خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې خیبر پختونخوا کې پنځمې بجې کېدونکې دي. د فرخند حسن دبا د خبرونو لنډیز اورو او د دینه پسمته اوستا د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې پکې د نړیوالو موضوعاتو احاطه شوی ده او د دې ترڅنګ سه کورنۍ راپورونه او کورنۍ موضوعات مهم راغستی دي. خو اول خبرونه د فرخند حسن.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر 30 پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علي خان په یوه بمبي چاودنه کې وژل شوی دی. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیدرآباد کې د خبر ایجنسۍ د باډي قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه قبیلې وکړ شوي خلک د خپل کورونو ته استانه کړل شي. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې وې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. چارواکي زیاتوي د دغه نوې کیس سره په خبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسو شمیره 15 ته رسیدلې. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناسنه شول کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه اهم لګېدلې. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده. دغه پیښې چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوه د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولې. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې 2 اسرائیلیان وژل شول او 3 نور ټپیان شول.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. خبرونه درته زموږ همکاري فرخند اسد وړاندې کول او اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو مطبوعاتو ادارې درته زموږ همکار ریاض مساخیر وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته 4 نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. خو هندوستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرې به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسو ځله اورېدلې ده. ادارې وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېری قربانی هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي. خو هندستان داسې نغوړی بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداریا خیره کلیکی چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنه دي بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړو او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیوال ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د پی ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځ په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 د هړتال لوجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې دي، ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځ د 1500 مسله چلې ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسیدلې، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخیره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نور هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاری وي نو پی ای ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو دپاره لار هوارول شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالیو په تربیت او ډان ورځپاڼې په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته په ورپېښو ستونزو راپورونه خپاره کړي دي. شاهین بونیری یې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلې وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي، او اوس وخت راغلی دی چې پوسته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجي ریاستونو کې د جنوبي ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتي پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او که چېرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکي کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان او چک جمهوریت ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د 15 کلیدي رسمونه تیرې اونۍ تر سره شول. په دې موقع د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې غواړي تجارتي تعلقاتو ته وده ورکړي. په دې اړه راپور اورو د یوې وړې دمینه پس. د چک جمهوریت د تجارت وزیر جان املا د کوایي چې هیواد یې غواړي پاکستان سره د تجارت او سرمایه کارۍ په شعبو کې تعلقاتو ته وده ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د 15 کلیدي پر مهال د جوړې شوې دستورې په موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي جان املا د زیاته
کړه،
موږ دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او سرمایه کارۍ په مت کې د عمومي لوازنه مو جوړولو تیارې کوو، کومې بچې د راتلونکي کال په سر کې لاسلیک شي. بل دا چې زه په دې راتلونکي نږدو کې پاکستان ته د چک جمهوریت د سوداګرانو او سرمایه کارانو د یو افسر په دوره روان یم. موږ به پاکستان کې د سرمایه کارۍ لارې چارې لټوو، خو زما په اند دا مهال موږ پاکستان کې د اوبو لارې، بجلیګرو، جوړولو کې زیاته خوخی لرو ځکه چې موږ د دې جوګیو چې لوی او واړه بجلی ګرونه جوړ کړو. د چک جمهوریت لپاره د پاکستان سفیر ښاغلی تجمل الطاف وایي چې د چک جمهوریت کمیاني وار لمخه پاکستان کې د توانایي په شعبه کې سرمایه کاری کوي او په لاهور کې د مغل سټیل سره په ګډه د کویلی په ذریعه د 500 میگاواټو بجلی جوړولو یو منصوبه پیل کړی ده. تجمل الطاف زیاتوي
ہمارے دو ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے.
دو دوڑو ہیوادوں درمیان دا تجارت دیر پتے دا سر ودا کوي. مخکی دا تجارت ہر کال 100 ملین امریکائی ڈالر وو خو اس دا 200 ملین ڈالر سالانہ ترسیدل دے. د چک جمہوریت سرمایہ کار او سوداگران دا محل پاکستان کے خاص توگا د توانائی د اوبو د حفاظت د درنو مشینری لګولو په شوبو کې دلچسپی لري او دواړه هیوادونه په دفاعي شوبه کې هم تعلقاتو ته وده ورکوي.
دفاع کے حوالے سے تعلقات کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے.
د دواړو هیوادونو د سفارتی تعلقاتو د 15 کلیدی د دستور کې د 2 هیوادونو استازو ګډون وکړو. دستور کې چک انجنونو د پنجابۍ، بلوچستان، سندای او پښتو سازونو سره ګډې کلتوري کډاګانې هم وړاندې کړي.
مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تا وګی. روس وای نه یوازې دا چې په شام کې بخپلې هوایي حمله جاری اٹھاتی بلکې نور به هم زیاتې کړي. ماسکو وای په شام کې د اسلامي دولت دلې یا داعش ګڼ مرکزونه وشتل دي. خو د شام د بشري حقوقو د سار یو اداره وای په 13 ورځو کې په دغه هواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د 8 ماشومان او 8 خزو په شمول لک تر لگا یو کم سلويخ عام وګړي وجل شوی دي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور د سالم احمد سالې ناورو.
روسیا وای په سوریه کې به خپلې هوایي حمله زیات کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلی و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلې دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبريالانو ته وکړې.
ناشه رازویدکا فیکسیروي چې بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغه روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په 24 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو ډان رسپانې لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دارې کار لپاره په یو داسې نوې تګلارې کار کوي چې لاملې جګړه د پلی او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم ګرانې شي. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي. هغه وای دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یو اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګڼې کار ترسره کوي. تیرا نگتی مدہ کی پا سیف دی چلڈرن نڑے والے ادارے دا زینو وجوہات لعملہ بندی زنوالا گی دل دا دغ ورست حکومت اویل دوی دغ فیصلہ دا امنیتی وجوہات لعملہ کڑی دا. حکومت اوائی باید نڑے والے ادارے دا پاکستان پر خاور دا سکار و نکڑی چی دا حیواد امنیت تا س خطر اڑان دکڑی. دا پیسو پا غیر قانونی توگا دا یو زینا بل زیتا پلی گلو دا وسلو پا سمگلنگ او یا دا سی ڈلو سر رابطے و نلری چی دا حکومت لخوا غیر قانونی گرزول شوی وی او یا هم دراګرو په خو کې ککړی وی. حکومت دا هم وایي کچېری په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګیدلې وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وی. د صحت او خوراک مسلې لري خپل کلی کورونه یې پریښو دی وی نو کوچیر ته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپل حکومت هم په خوده سپارلی او یا یې په ډاګه پریښو دی. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او زید دی چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لانور بندیزونه اولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړ کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم امرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې د فاټا پاړه یو مقاله خبره شوې چې په کې لیکل شوی په قبایلی سیمو کې د اف سی آر په نامه قانون د بنیادی بشري حقوقو په ضد ده او په ټول نړۍ کې د تور قانون په نامه بلل کیږي. په مقاله کې راغلی چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو غوندې حیثیت ورکړل شي او لدی سیمې سره د اف سی آر ختم کړل شي. د دې مقالې غټ ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کړی.
له پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال ارشد محمود لیکي په دې کې ډیر لږ شک شته چې اف سی آر د بنیادی بشري حقوقو خلاف قانون دی او په نړۍ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا ورته تور قانون ویل کیږي. په پاکستان کې لډیره وخت د مدني ټولنو لخوا دا نظر روان دی چې فاټا ته د پاکستان د نور سیمو غوندې حیثیت ورکول لپاره ضروری ده چې اف سی آر ختم کړل شي او د آئین په 2024 او 2024 د فیکې دی په بدلون کول سره په دې سیمه کې اصلاحات راوستل شي. کته هم په 2018 کال کې د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا په اف سی آر کې د اصلاحات شورات وسول خو بیا هم هیڅ ډول لوی بدلون نه رامنځته نسول. لیکوال پر مخ لیکي کله چې په پاکستان کې ثبوت د اختیارات ورکول لپاره د اتلسم آئینی ترمیم د جوړېدو او منځوریدو پروسه روانه و نو هغه وخت فاټا ته د هیواد د نور سیمو په شان د حیثیت ورکول موقع ضایع کړل شو. په اتلسم ترمیم کې د فاټا په اړه هیڅ هم ونه لیکل شول چې معنا یې دا سو چې د آئین د 2024 د فی په موجودګۍ کې د فاټا خلک اوس هم د پوره شهریت حق نه لري. بلخوا په لومړی دفی کې د بدلون ضرورت دی چې دا ډول فاټا ته د بشپړه وفاقي اکایي حیثیت ورکړل سي چې لمخې یا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځي یا د بیل صوبې حیثیت ورکړل سي. لیکوال په پا پای کې لیکي پر یو لړ ژمنو سربیره د پاکستان حکومتونه نه دي توانېدلې چې له آئین سره سم د فاټا خلکو ته بنیادی حقوق ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدن کو نن د ایتوار پروس په پیښور حیاتاباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یو لوی جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه قبیلې به کور شوي خلک د خپل کورونو ته ستانه کړل شي، د باړې بازار او مهمه لارې د پرانستل شي او دوی له خپل حقوق ورکړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د اتوار پورس په پیښور حیات آباد کې د خیبر جنسۍ د باړې ولوی جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلی خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل،
مین دغه جنډا دا د سپوی کوم و پسیخ په لو کورونو لا به عزت تور باندې او د بړې بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بړې نه وخل تور ته پیر د غیریه د کول اول دی چې د الوکی خلکو له سهولتونه ملو شي خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پردی د دغه جرګې پاړه وویل،
اوس د واپسې لون شلو خلک واپسې روانه شول، تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله هغه جبران نو سره شوی اتفاقی خبر
ہے
مونگ لگیا ہر جو چکم جو کی مونگ دے خبر آرو غلی رو مونگ باقی دخ پلا خبر مخ کر سوری دو ہر سری سرم کڑی رو کور کمانڈر سیب سرم مونگ خبر میٹنگ شو رائے آگا کی مونگ دا خبر آو تکڑی رو چھے مونگ پہ لوکا بندے سخت تکلیف دائی وہ سے مونگ لگیا ہو انشاءاللہ دے ملک دے پورا تاون بے کاؤ دے آرمی سر بے مونگ تاون کاؤ دے ملک دے نور زمور و خلق و سابیم تاون کاؤ وہ کہ دے مونگ سا سوک تاون نہ کاوی نو مونگ مجبوری ہو چھے مونگ دغه دے پورا بیا احتجاج ہوں کو سینٹ پا فلور بندے بین کاؤ دے سملے پا فلور بیم کاؤ
یاد دی ویچ په دی ورستو کې په باډا کې حکومتي عملداري کای مشوې دا او زیاتره کې بلې ورته ستنې شوې دي، خو یوازې سپاه کې بلې تا پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتی ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولي دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانه په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي، خو سپاه کې بلا وای چې دوی دې جرمانه لنډ ول وس نلری او بغیر څه شرط دی دوی خپل کورونو ته ولي گل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپک سویوي پلندو سپو 2013 پنځل لزر 3 پیټه پنځل لزر 5 پیټه او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پیښور کې د خالی پورس ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر خیګړې سازمان د خبریالانو سره یو غونډه وکړه چې هدف یې د خبریالانو د حقونو لپاره غږ پورته کول وو. غونډه کې له شلو زیات پیښور کې کارکونکو خبریالانو هم ګډون وکړو. د پیښور د زلان یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل ورو.
د ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر خیګړې د سازمان د خیبر پښتونخوا صدر رازم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سازمان په مزدورانو کې د هغوی د حقونو د قانونونو په اړه د پوهې او مزدورانو ته د حقونو ورکول لپاره کار کوي او د خبریالانو سره د غونډې هدف هم دا دی چې خبریالان د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي.
صحافیان چې دي دا بنیادی طور مزدوران دي چې کوم په لویه پایا دي نو هغوی ته خو سهولیات شته، خو چې کوم په وړه پیمانه نو د هغوی غریبانانو هم زمونږ دا مقصد و چې دا مزدوران دي د هغوی د میډیکل د سهولت بالکل پرسان حال نشتا، داغی دا پینشن پرسان حال نشتا، داغی نور سے دا ویلفیئر پرسان حال نشتا، تردی پوری چیز دا تنخواہ یہ ہم سب پتہ نہ لگی تا تر دې پورې چې جاب سکیورټی بالکل نشتا نن نالو سبا بني.
پیښور کې د یو شخصي ټي وي چینل سره کار کوونکی کیمرامین خلیل الرحمن وای چې په تنخواه یې د دوه کورنۍ گزاره نه کیږي او د دې برسېره یې د نوکرۍ تحفظ هم نشته.
یاره سیکیورٹی خو زمونږ د جاب ایچ جاب نشته ولې چې دینه مخ کې زه یو بل اداره کې هم الته سیلریز مسلې شوې بیا الته نه هم داسې وو چې را سیلری نشور کوله مونږ و احتجاج کول هغه به کول هغه فارغ کو نو هغه نه پس مونږ ایچ چرتم داسې زینو چې لاړ شو یاره مونږ ته اوس د دې سیکیورٹی را کې مونږ ته هغه چې کم بینیفیټس دي جاب نه وستو نه پس چې هغه مونږ ته ملاو شي اسم ملاو نه شو بس فارغ کو مونږ بیا ډیر زمونږ ډیر ملګرو کوټ تم لاړل.
پیښور کې د اردو رسپانې سره کار کوونکی یو بل خبریال عزیز بنیری په وینا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ناامنۍ له وجې د خبریالانو کار کول ډیر سخت دي خو د دې برسېره هم ادارې دوی ته د سلګې شان تنخواه نه علاوه نور هیڅ اسانتیا نه ورکوي.
بیا په داسې حالاتو کې چې د پاکستان مطلب مونږ په یو داسې جنگي علاقه کې اوسو چې پای کې د تیرو ډیر شو کالو نه یو سلسله را روانه نه او دا خلک د خپل خدمات د غکې خودی ته هغه سله نه ملاويږي. ایون زما سره دوه درې واقعګانې شوې دي زه مطلب داسې تنظیمونو نیولې هم یم بیا هم په خپل تر باندې ما دغه کړې دي.
په کال 2014 کې پی ایف یو جی یا د پاکستان د خبریالانو سازمان د کمو تنخواګانو تحفظ روغتیا او دا شان نورو اسانتیاو د نشټوالي پر ضد اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته احتجاجي ناسته کړې وه چې په ترڅ کې بیا حکومت د خبریالانو لپاره اتم ویج بورډ اعلان کړو خو په دغه ویج بورډ لا تر اوسه د رسنیو زیاتره ادارو عمل نه دی کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دا خو د خبریالانو د ستونزو په اړه تاسو راپور واوریدو چې په پېښور او په ټول پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د هغوی د کار مطابق اسانتیاوی نه ورکول کیږي، هغوی ته سهولتونه نه ورکول کیږي. او اوس اورو د یو بل راپور چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی به غریب زمیدارانو ته مرسته ورکوي. په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان نو.
دا خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې څومره هم د صوبې غریب او واړه زمیداران دي د چا چې د زمیداری ځمکه د دوه نه تر شپږ جریبو پورې وي ورته به د کر لپاره روان سیزن کې د غنمو تخم ویړیا ورکول کیږي او دا ویش په ټوله صوبه کې د مقامي حکومتونو نمایندګان په خپلو ضلعو کې کوي. د چارسدې ضلع نائب ضلع ناظم مصور شاه چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل
ار یو ډیسټریکټ ممبر به ډیټا راخلی دا غې نه پس په داسې نه چې بس داسې زما اجرې ته راغې او دا به زه به زما چا خوخي حکم زما خوخ زمیدار یا زما خپل غل ورکوم. داسې موږ صرف غریب زمیدارو د پاره وکړو د چا چې جیداد د دوه جربو نه شپږو پورې دی یا چې هغه پردی زمیدار دی.
بلخوا دغه زمیداران د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې د زیاتو خرچو او کمې ګټې له وجې دوی په زمیدارې پرېښودلو مجبوره شوي دي. هم د چارسدې ضلع پندګل او ترګل زمیداران وای
دا بجی ډیر خکارو شي موږ دا تخمونه په بیر وړو نو هغه پیسې به موږ ته بچی نو موږ په بل ځای کې ولګو لکه نو خورې په پیر وړو مزدور په ولګو ګوډ به پیوکو
ډیر اثر به پیو ګرځي ځکه چې دا خو ګران خبري دا تخم غشتل ټیکټر لګول خاورا هر یو شی ګران دي نو موږ ته خو ډیر سہولت مې لو شي کدا شي او شو کنه.
د پامل چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت کې اتحادي ګوند جماعت اسلامي هم د نن نه پټورې صوبه کې د زمیدارې پرمختګ او د زمیدارانو د خیر خیګړې لپاره زمیدار بچاو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتۍ خبري غړی د رښتۍ خبرونو د لنډیز د پاره مې خپل همکاري فرخنده اسد ته حواله کوم.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولی د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر سلويخت پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه کمانډان وایي امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شو د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروسته پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللي. پولیس چارواکي وای نن د بکاخېلو د امن کمیټې په خوانې مشر سعد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوې ده. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیات آباد کې د خبرې جنسي د باړي کامی او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپا قبیلې مشر چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته استانه کړل شي. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 1300 یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکي دا هم وایي دغه نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسېدلې. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په معاملې د وړو سوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناس نشي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه اهم دي. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلی. دغه پیښه چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوې ده د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوو ورځو لپاره بندیز لګولې. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې دوه اسرائیلیان وژل شو او درې نور ټپیان شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونه هم په دې سرته رسی. ما مجید بابر د خبرونو بیان دی فرخندا صد او زموږ ټکنیکی همکار علي محمود ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خات آباد او بریالي سره.